السلام علیکم شپږ بجو شوې ازادي رادیو اوري سهار مو په خیر لاند خبرونه داعش د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والد وفات هې په مراسمو د ځانمرګ بریټ پړه و منل رويټرز خبري اژانس د راپور لمخي د دلې د جمعې ورځ په ماخام د جون په نهم په یو بیان کې د دې چاودنی مسؤلیت منلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والي نثار احمد احمدی د فاتې په مراسمو د پنځشنبې ورځ په بریټ کې یو لسنه و وژل شو او شاوخوا د شنور ټپيان شو چې زیات په ورسته واوري غړنه تای چې راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر سنا ولا غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوې د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه سنټکام امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وشل کېدو راپورونه ترلاسه کړل خو د سنټکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې د اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي وی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وشل شوی خو د رسنیو نه دی ویلي چې موړ څنګه او د چاله خوا وشل شوی غفاری المهاجر په افغانستان پاکستان ایران تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي اساسي رینا اميري وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړې دي مېرمن اميري بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا راوصلو د حدسو لپاره د دوو بنسټونو مننه کوي د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو په دې راپور کې نړیوال ټولنې وختنه شوې چې پر افغان خوځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد جنایات په توګه وڅېړل شي بریټانیا د افغانستان لپاره خپل سفارت کې نوی شار ظافر وګماره د بریټانوي رسنیو د راپورونو لمخې رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بریټانیا یو شمېر نور لویدیځ هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوهې ته لیږدولې دي خغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د بریټانیا د سفارت د شاز ظافر او مرستیال سفیر پر دندو کار کړی نوموړی له څلور دېرش کالونو راهیسې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش بالکان متحده ایالاتو او فلیپین کې هم کار کړی دی سپینی ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت د شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي خغلی کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د ده د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي دي او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په تړاو پر ناین سٹار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي ناین سٹار چې دا کوي نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکي شرکت دی له شینجیانګ رونګتای شرکت سره یو ځای د اور مسلمانانو نور ډلو پر وړاندې د بشري حقوقو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی ترویجرس خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت پرون وویل متحده ایالاتونو ته د شرکت واردات لدی ورسته ممنوع دي د دوو شرکتونو تروسه د امریکا د اقدام پاړه سند دی ویلي سارمو په خیر وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري داعش ډلې په بدخشان کې د پنځشنبې په ورځ د بدخشان د سرپرست والي د فاتحې په مراسمو کې د شوې چاودنې مسؤلیت هم منلی خو والي د داعش بریدونه زیات شوي دي
طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلې چې د کابل او د کابل ګاونډي ولایتو هم داعش خپل سازماندهي له سره شروع کړی او ادامه ورکړي
په افغانستان کې د مسلکي روغتي پرسونل او صحي اسانتیاو لپاره بشپړ لاسرسي د خلکو لبنسټیزو غوښتنو دي
د مشکلات په صحي برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی او رحميږي او دا کلینیک مو
اوکراین او متحده ایالاتو ای شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دی او بند پالوزولو کې د روسي لاس لرل ثابتوي نور مهمه او خبری موضوعات په هم د رواني خبری مجلې برخوي ملکانو کړی
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشه دایښ خراسان څنګه په تیر او میاش کې په بدخشان ولایت کې د درېمې خونړۍ حمله مسولیت هم ومانه. د بدخشان د سرپرست والی د فاتح په مراسمو کې د پن شبې د ورځې په 14 کې لک تر لګه یو لس کسان ووژل شول. دایښ ډلې له دې وړاندې د 13 پورز د بدخشان په سرپرست والی د شوي موټر بم برید هم منلی او په دې برید کې هغه له یو موټر چلوونکي سره وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یا داعش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل درېمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې مسؤلیت ومنه د پنجشنبې په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې 14 کې 11 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور کسان ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا 14 د غرمې مخکې د مرکز فیض آباد د لومړی برخې په نبوي جماعت کې وسوه. د رویټرز خبري ایجنټس راپور له مخې داعش ډلې بیګا په یو بیان کې د دې پېښې مسؤلیت ومانه. اسلامي دولت ډلې د احمدي د وژنې پړه هم منلې وه. د طالبانو سرپرست ولی او د هغه موټر چلوونکی د سې شنبې په ورځ په یو انتحاري برید کې ووژل شول. تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې هم داعش ډلې د هغې حمله مسؤلیت ومانه چې د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قمندان عبدالحق ابو عمر پکې ووژل سو. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ویلي چې د بدخشان ولایت روان وضعیت او پیښې په ځیرتیا سره څاري. دې ډلې د پنجشنبې په ورځ د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په عین حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د داعش د پیاوړي کېدو په اړه خبرې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات دي. اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 22 میاشتو کې د تر ټولو خونړیو حملو پړه منلې ده. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه د اټکل لمخې دا ډله په افغانستان کې 2250 تنه وسلوال لري.
اوریدل مو چې د داعش د خراسان څنګه د بدخشان د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتح په مراسمو د بریت پړه منلې. داعش ډلې د مخ کې په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو حملو مسؤلیت هم منلې. د سیشن به پورزو یو موټر بم برید د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې وشو چې پکې خپل د بدخشان سرپرست والی نثار احمد احمدی وژل شو. د وړاندې بیا داعش په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان په یو موټر په یو 14 کې وژل او هغه مخکې بیا په مزار شریف کې د ولایت مقام دننه د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم وژل. د افغانستان د مخکینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنش په دی باور دی چې داعش ډله د افغانستان په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د پراخ نفوس په لټه. احمد تکل له خغلی رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی دی چې ولې د داعش ډلې پاملرنه ډیره بدخشان ولایت ته.
داعش اصلا د پاکستان د استخباراتو محصول دی چې په منطقه کې د هغه امتیازاتو په لټه کې دی چې د سلویشتو کلونو په اوږدو کې پاکستان پلان او استفاده زینی اخستی او اوس هم دالرای ادامه لرکی. د داعش اوسنی محلات د افغانستان په شمال خصوصا په بدخشان کې قرار لري او ډیر نږدې روابط د طالبان سره ساتلی او خپل تحرکات د همدې روابطو په واسطه سازمان ورکوي. د داعش پلان د سی آی میانه د وضعیت خرپړتیا تاکل سوی دی او اخرنی تحرکات په بدخشان کې برسیره کوي چې د داعش په مقابل کې هر قسم ممانعت د دوی د عکس العمل باعث ګرځي.
ستاسو په نظر د افغانستان کومې سیمې یا ولایتونه د محل د داعش ډلې د حملو له ګواښ سره مخامخ دي؟
اوس داعش د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان په ولایت کې هستوګنه لري او لیدل سوی چې په جوزجان، فاریاب او نیمروز کې هم د داعش هستګزاري پیل شوې دي. پاکستان چې د ټي ټي پی پر سر قوغا راپورته کړی دا شی چې داعش د دوی د استخباراتو په منافعو سره سمون لري. همدارنګه د طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلی چې د کابل او د کابل گاوندی ولایت هم داعش خپل سازماندهی له سره شروع کړي او ادامه ورکوي.
مننه راتمنش صاحب او که په پای کې راته وایست چې طالبان وایي چې داعش دله په افغانستان کې د منځتلو په حال کې ده، خو عملا هغه د معلومیږي چې د دوی د حملو مخه نه نیول کیږي. آیا د داعش دلې ځواک دومره دی چې طالبان له امنیتي پلوه وننګوي؟
طالبان لیدل څه چې پر تبلیغات باندې اکتفا کوي او د نوې انکشافات او حتی د خپل صفوفو لمنځ نه بي خبر دي. دا چې طالبان د داعشیانو د حملات مخنیوي نشي کولی اصلي عامل یې سیاسي او نظامی حالات دي چې طالبان هم د دې حالاتو ځان جلا کیدای نشي. اوس چې طالبان کوم تحرکات د داعش د ځپلو په نامه کوي لیدل کیږي چې اکثرا نور سیاسي او نظامی منتقدین تر حمله لاندې راځي او داعش بیا هم خپل چالشونه په قوت باندې افزایش او ادامه ورکوي.
د افغانستان یو متقاعد جنرال محمد رادمنش چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو او همدا ډول په طالبانو د بریدونو په اړه تحلیل کاوه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ په موړی سیمه کې د یو روغتي مرکز د جوړېدو ډبره کې خودل شوې، هلته مشت خلک بیا وایي اړتیا ده چې د روغتي مرکزونو سی پرسونل او وسایلو ته هم پوره پاملرنه وشي. د روغتي مرکز د 15 میلیون افغانیو په لګښت د هنلت مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې جوړېږي. جزئیات په دې راپور کې وایي.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل وګده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیا او بی برخې دي، اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نیټ مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتي مرکز جوړیږي. د هیلت نیټ همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتي مرکز ودانی به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدماتو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نیټ ټی پی او په غاړه اخیسته ده. د هیلت نیټ ټی پی او هیلت نیټ موسسه په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوختي چې غږ واوري دل شو او ورته د روغتي مرکز جوړې دوه چارې پیل شوې، خو غوښتنه ده چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران، نور پرسونل او پوره وسایل راولي گل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په صحیح برخه کې وو او اوس هم موجود دي. که الله تعالی و رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانته خو بدای خلک به پیدا او پلی ته راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شال چې د کلی ډیر دي او موړه د علم کړی دی خپل مونږ چې د یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې پسند کې د شونټاری کړی دی او د الهزو علاقه ده. دا تقریبا وای چې 15000 ډیر پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونی ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیا او به برخې دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین او متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دیوبند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند د لوزولو تور پر اوکراین لګولې، خو د اوکراین استخبارات وایي چې پاره محاوره کې چې د دوی لاس ته ورغلې د روسیې د ویورانکار ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی دی.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوف کا د برښنا پربند په بریډ کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند سه شنبه ورځې په سهار وختي والو سوال شو. د بند ویچاړې دوله کبل پراخ سیمه تر او بولاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې لخپلو سیمه ووسی. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه تلیفوني محاوره ثبت کړې چې د کاخوفکا د برښنا د بند په الو زولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نه هم پر خپل ټلګرام پانه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا وکړه چې د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبرې وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکارې ډلې کارو چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یو امنیتي مامور ژغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکارې ډلې کار دی چې غوښتل یې اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بندالو سوالو تور پر کیف لګولای دی. لبلې خو یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د امریکا یو استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د 14 شیبه ثبت کړي. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسرونو سمبال سپوږمکۍ له 14 سره یو ځای تودوخه ثبت کړي ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د روسیې په ولکه کې و. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
مخکله دی چې یو بل موضوع ته ولاړ شو او ولبشو د نړیوالو مطبوعات پر لور یو شمیر لوی د زور سپانلو د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبر کړي دي چې لنډیز په واو.
بریتانوی ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو لیکنه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کې لري چې د بي څېړنې له مخې د استرالیا ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو ادعا د دې سبب سو چې پر دوه اړخیزې روزنې بیا کتنه وسی. خود دوړو هیوادونو ترمنځ دا پریکړه وسوچي د دوی ترمنځ به امنیتی همکاري نه ځندول کیږي. د جمی پرس په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دیړه د پښتون په جواب کې وویل د سویو اداو په اړه د استرالیا د حکومت سویو اقداماتو په اړه پرتی اندیشنې لري کړي دي. د ګارډین ورسپنی په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د مواثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لزینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډیالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې تر سره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوی دی. د هند انډین ایکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپل ستونزې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانی په لیکنه د لکلي چې طالبانو د 2021 لدی کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکاټینګ کړي د خپل دول لمخې لمړی غونډه و. دغه افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا محل په افغانستان کې د دوی لړلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سی وی د یو لس نور افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډیر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمې پورز د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې دا سی ویزې دی ورکړل سي چې څو څو واري ور باندې هند ته داخليدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستان هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. تور سپانی په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپل تاریخي ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندیشنه لري. د افغان هندوانو او سیکانو د ډلې غوښتنه کړې چې د دوی 1500 کسانو ته دا سی ویزې ورکړل سي چې ور باندې څو ځلې افغانستان ته د تګ راتګ امکان ولري او دوی په افغانستان کې د خپل ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب یقیني کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته مذهبي او قومي اقلیتونو شکایت کړی چې د دوی خوندیتوب ته پام نه کیږي ځکه یې ګڼ مجبور سوي چې له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وای په دې هواد کې نږدې 40% نجونې لا 13 کلنې څخه مخکې واده کوي. د یادې ادارې د 2400 لومړي کال د سروې پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو شوی په هلمند او هرات کې د کم عمر ودونو تر ټولو لوړه کچه 25.2% ده چې اوس د خوځ عمر له 40 تر 40 کلونو دی. یو د کم عمر او د قربانی شوی میرمن بیا ازادي رادیو ته وایي چې کورنۍ باید خپل لوړو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي.
څلور دیش کلنه سنم کبیری د کندوز ولایت اوسیدونکو د نوموړي چې دری ماشومان لري ازادي رادیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهیده کورنۍ واده کړه. پینځه خويند لري او په خبره ټوله د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اګلا ازادي رادیو ته داسې وویل
خور مزما کړه خورت بود 1 سال خورتار بود 15 سال سم د بیگ مرد کوهن سال
یو خور می تر ما وړه او 15 کلنه و. هغه یو سپنجری ته واده کړه چې و ماشومان درلودل او لیونیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپه ژمیاشت امیدوار و. زما د خور میړی هم وواجه او زما مور چې هغه کرمل منه و هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
سنم د کورنۍ ترمنس نه وړ دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دکان لامل بولی او نور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه هلکه زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمر او اجباري ودونو خطر ډېر شي.
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېر تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د بداسې حال کې ده چې د طالبان حکومت سایه او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شخصونو کله سر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی ویل شوي چې 28.9% نجونې له 18 کلونو کم عمر لري متحلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 28.6% ده چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو تر منځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو تر منځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9% او په ښارونو کې 33.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
ټول
مې در بدر اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو اوري او موږ سره یې اساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي. وربښو دا په اورو
ستاسو لا پیغامونو
بلی السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لاین یم. نو زما د لوړو چارواکو سره دغه هیله ورزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخوري. زموږ وبه کښته سولې، زموږ وبه وچ سولې، زموږ کښتنه پر نیمه باندې شاش کال خلکو نه دی ټول کړي ګرده وچ سولې. نو زموږ د لوړو چارواکو سره دغه هیله ده په کلکه مو دغه ارزو ده دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دی راوخوري په هر طریقه باندې چې وروره. زموږ ډیر پدار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درې میسه خلک لاره دلې نه پرته ټول سره ورک څوک ارغنداو ته برسې څوک یلمون ته برسې وي دي مدار پدار دی وروره. دغه د زموږ ژغ دی د لوړو مقامات پر ورسې دغه زموږ د بند غم دی راوخوري. سید السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي. موږ د مرجل ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په کا ولایت یو ولسوالۍ ځای ادار حیدری خبره کوم. د اکلا باندې د موږ د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت عوامل مو ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده دلته په مرکز کرنې غزنی کابل دولې زموږ کلمری یو څه شي کوو. نو موږ کلدار افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان ولو. هیڅ واره مو ته نه خوري. نو اسلامي مرا شروع کړه او څنګه درو سي دي د موږ د افغانۍ خبره مشوره کې او د ټولو مطالعه کې افغانۍ شروع کې او د کلدار مطلق بند کې.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو سره د کندهار ولایت په شته شاول کوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو مول زموږ لارې ډېرې خرابې دي. دا زموږ لارې داسې خرابې دي معنا مندونه دي او لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتونو پورې نه رسېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
ساسی را رسیدلی بیا لابل پیغامونه و چې درته مو خبره کړل او سیو شمیر نور پیغامونه به هم ساس چې تر موږ را رسیدلی دي. په راتلونکو خبرونه کې به حتما درته خبرېږي. او یادونه کوم چې شاید ساس پیغامونه وړاندې ورسته شي، خو اتمان ود ازادي رادیو په پیلو بیا خبرونه کې هغه تاسو ته خبر شي. کولای شي نور مهم موضوعات هم زموږ عبد الله واتس اپ شمیره شو اعلان شو هغه تراولیږي، البته د خپل سونزو په اړه باندې او هغه مسایل چې تاسې اړینه بولئ چې په هغه باندې کار وشي او البته هغه رسنی شي. تاسو د رادیو واتس اپ شمیرې سره چې وړاندې درته یادونه وشوا په هغه کې شریکه کړئ. زموږ خپرونې زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو د سوشل میډیا ادرسونه شته، تاسې کولای شئ پر ټویټر، تر خوای فیسبوک او انستاګرام باندې واوري او زموږ ځینې خبرونې، البته خبری خبرونې او ځینې نورې سیاسي او ټولنیزې خبرونې هم پر ژوندۍ باندې په هغه پلیټ فارمونه کې خبریږي. نږدې شویو د سهار شپږ بجې او دیرشو دقیقو ته یو ځل بیا به هم ور وګرځو د خبرونو لنډیز ته چې بیلابیل مهم مسایل رانغاړي.